السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر یو لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړې وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بینټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغه محکمې د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسي پیل کړې ده. ښاغلی بینټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه ناپایه تیاره حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي سرنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څه باندې ضرور نیم کال مخ کې برمته شوی وو خوش شوی دی. د هیلپ په نوم موسسه عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی درشپته کلان کارکونکو یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنیږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلنسکی لکیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي. خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چيلي ورجينيا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصيل اوریدلای شي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقوقو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمېر فعالانو د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتنې میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنۍ جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د لسمې په مناسبت چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي. چې د سختیو په وړاندې دریدلی او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپونکو واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړي، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقوقو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي، د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې څلور اویایمه کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یو شیبه بل لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافيري کرن ډیکر په یو لټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادۍ او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. لکندهاري مشانو شاید حقي هدف د طالبانو عمومي مشر مولا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزي ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت فوزي کوفي هم په یو ویډیو پیغام کې له نړیوالو افغان مېرمنو او جنو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحد پاتې شو. له بیانونو راووځي، عملی اقدام وکړي، ځکه هغه چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي، په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګ د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10 د سی وخت منځل کیږي چې د طالبانو په امر تیرونه په فراکی یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو له خوا تعزیری سزاګانی عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بلورته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو لکندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو لکندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبد الله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي؟
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سی ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بلدي حقانی نتورک ده. تاسو تکیاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه په رسنۍ کې سي کله بم حقانی نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا ولا له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق تورسي. یو بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه وسوله او سخت دریزی کې سي اضافه وسوله په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وي هم دغه تاسو د سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي ټوماس ویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغه خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس ویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې سي امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټي سوي ملاقات کېدل دا په افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي ثامس وست ورکو د انجنونو د مکتبونو په اړه کې هغه تازه په دې نظر ورته ګورم سي دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان وو او فکر نه کوم سي د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سي امریکا نور هم ډیر وسایل لري سي طالبان باندې د فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې غسل ویشت ملیون ډالر دي سي په هر هفته امریکا لیجی افغانستان ته که څومره هم طالبان د تدارنګ ورکی چې دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي نو که وګورو سي دي آیا اوډیټ کیږي دینه ریپورت پرته اخلي امریکایان سي دا پیسې چیرې لاړل چا مصرف کړي په چه شی مصرف کړي نو وګورو سي هغه د سکم کیسه نستا نو دا ته پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمي غونډي د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې اوس اماراتو کې دغه سي مهمي کتنې وسولې څه فکر کوي چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغه خبرو اترو او ولي حلته
مجوینو سي امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلای او په دې حال کې تاسو یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوي او ډیر په ستونزو به سوي وي. تاسو وګورئ سي طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازه نو په امارات کې سي هغه دي طالبانو بیرغ سپین بیرغ او کاروي اولته جکی.
د سیاسي چارو کتونکو عبد الله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
څلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلای شي. را سره پات شي نن درته د اتو بجو په خبرونه کې درسی ساعت پروگرام هم لرو هیله ده چې را سره یې واوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په روان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام ال جنابی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian crisis.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مرمنو او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي ځکه انجونې له منځنۍ ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته
کړی. ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخې دوه په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوی چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږي نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړ ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چدا مواد نه کوم مې هم تاسو نو والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که خبر کوله که والله که یا نخ کدل اوس بس په کب ورځ به جړل غریب یو ول د مو شره نه ست چې یو خن والله په دغه مواد نو ورزل دې دغه مواد کو دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نه کیږي.
په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. UNICEF د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي څو په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوې بس پنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 900 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سږ کال د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز په روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقونو ممنوع ډلې او د ویاسنا په نوم په بیلاروس کې د بشري حقونو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیالیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی وو دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بیلاروس د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ډلې د بنسټګر الیس بیالیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیالیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیالیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو له بشري حقوقو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسي ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادیو د مرکز مشره ده وویل
For decades, Russian military.
دا روسیې پوځ د څو لسیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنگي جنایتونو سبب شوی او هیڅ کله مجازات شوی نه دی. حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خاطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولای شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 23 پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغه چې د پوتین مخه ونیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکې یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایي محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولای شي.
د اوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبل اوخته ده ځکه هغه څه چې مسکو یې خپل چټک بریا غړي د سختې جګړې بڼه خپل کړي او اوکراینیان چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د خپل خاورې دفاع شدیده کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګي په سر کې راځو دي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خپرې کړې. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
میل آنلاین د وی افان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي. دا ډاکټره چې اوس په ایتالیا کې اوسې هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغي او متخصص سره او مخ تر دي چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد پټوګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالي او فابریکا لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړي وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری لدی بیری چې د 1990 میلسیزی پښان به بیا شزی لکار او تعلیم منشي د 2021 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شوزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي ده. دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو ډیره پر خوشاله شو، ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډا یو رسپانی د خپلې خبريالي مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیر دوره ور په یاد کړ. تورنټو ستار رسپانی د اعدام شوی کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډې دوه په اړه د جزئیاتو له خبرولو وروسته لیکلی چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. رسپانه لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په جواب کې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شي چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزې لري. تورنټو ستار رسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري.
زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د مخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دی ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیه غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې صالح محمد صالح دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړې او په سر کې ترپوختلې چې د راټولېدو عمده هدف یې څه.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو مېرمنو لپاره خويندو لپاره په چا چې د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغې لپاره اواز اوچت کړم. کومونږ ګورو د تیر یو نیم کال کې کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا اواز نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغونډ شو او د هغې په حق کې د هغې باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي دا مونږ خپل اواز نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار د چې د جنکو تعلیم د دروازې چې په غوي بندي شوې دي چې د دې لپاره دوی خپل حصے وکړي او مونږ هغه سره یو خپل یو ملاتړ موږ ته وخای چې مونږ تاسو سره یو او پښتني مېرمنې چې دي هغه کله هم د نوري نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو شوزو ته د کار کولو اجازه نه ورکړي. څه فکر کوي چې طالبان ولی غواړي دا کار وکړي یا دې کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولی دی، د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا په مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغی کې چرته جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي، په دې کې مختلف عوامل کېدای شي. یو خو د دوی خپله کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي، دوی د خپل پاور د پاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغه هم دباو کړي، او د دې په ذریعه باندې دوی خپل نور ډیمانډ شي دی هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټس هم دی کې دی شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې ښځې چې دي هغه ډېری شاته پاتې کړی شوي دي، هغه کې څه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کله هم چې داسې قسمه حکومت راځي د ټولو نه اول بندیزونه هغه په ښځو باندې لګي، ځکه چې ښځه د مخکې نه دلته کمزورې ده، د هغې سپریس کول د باول چې دي دا ډېر اسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل گینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډیره اغیزناک او ګټوره تاسو تشکری؟
په طالبانو فشار راوستلو ټولنه غوره لاره دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. هغه خاموشه دي، دا ټولنه غټه زموږ بدبختی ده چې نړۍ په دې باندې خاموشه ده. په کار ده چې هغه راشي، اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو ده، په کار ده چې دوی ورسره خبره وکړي. هغه که حکومت منی او که نه منی، خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثره کیږي، په دې کې د جنکو تعلیم متاثره شوی دی. نو په کار ده چې هغه رامخ کې شي او په دې باندې څه دوی سره خبره وکړی شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیسټ وکړه، کم مظاهری هغه وکړي، هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړی شو. خو زمونږ خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شان تمرست نشته، په کار ده چې یو خو هغه خپل هم راپاسي، خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي. بیا داسې ملکونه لکه گاونډي ملکونه چې دی، د دوی سفارتخانی چې دی، دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي، نو هغه باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی، لکه نن مونږ څنګه راووتلو، مونږ دا کولای شو چې مونږ په خپلو حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو، مونږ هغې ته هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او هغې ته مو وایو چې تاسو هم راپاسئ. که دغه شان ته په نوره نړۍ کې د نورو ملکونو خلک هم داسې اواز پورته کړي، نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعال وګمه فیروز، و اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راوی منانې زبر د زابل ولایت شمزو د ولسوالۍ د چوکۍ د کلی وشدل کوي. تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بار د سلام څخه مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پریښی و چې بعض موږ د شمزو تنبه نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لنډ وخت کې به جوړ شي، تر اوسه پورې هېڅ پاته نسته. موږ غواړو چې یا هغه سلام تمبر ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا اتنه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې همیشه خلک دې پته کېدل نه تلې پانه دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړي. تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ وي. د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درش پوری د صحت د خامد د حکومت څخه د هیل او د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وای چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي، د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خراب دي، مریض موټر ته واچوي تر ولایته پورې چې رسوي، هغه په موټر کې سوار کړي.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا ته مهاجن رسولی دي. موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپله خونه کښ لرم، ځمکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11
سلروشت دو سو یو شمیر بیا تکرارم سیفر سیفر سلور سو شل دو ویشت یولس سلروشت دو سو یو.